Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و به جدید آزادی رادیو خبرونه هم لدی شي به پیلی شي. زه اسمت ساروان يم د خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کارو تعلیم د بندیز د لری کېدو په اړه خبرې کړې. یونام په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوې چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشري ناورین، لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. د طالبانو حکومت وای شپږ ویشت ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک وروسته د دغو تیلو نتیجه منفي راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې واردونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیته نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي کنه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي. تیرونه هم و ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوي وو. بې کیفیته تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغوني سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم تېره شپه آزادي رادیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پل علم ښار ته څیرمه د سپیڅ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. شاغله سمیم زیاتوی لمړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوخو د لیدلو خبر ورکړ او وروسته له کابله راغلی پلاوی د غزای لارغونتیا تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلی د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې ولیدي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیګا شپه ریاست پلار له الوتکې په لنډ پیغام کې وویل چې د ژر لیدو په تمه مویم. د پرتګال د ملي لوبډلی کپتان کریستیانو رونالدو د دو کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلی سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلی ویلي چې په بې صبرۍ د رونالدو د ورتلو شیبې شماري او له ټولو مینهوالو یې غوښتي چې د رونالدو د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکوي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدي دیارلسمه د 2023 میلادي کال د جنوري له درېیمې سره برابره ده. د روانې خپرونې په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په کابل کې له حامد کرسی او سراج الدین حقانی سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړې. پاکستانی خبریالانو له خپل حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو ویزې تمدید کړي.
حکومت په زمونږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې خبرداري ورکړ چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي. ایران وای د یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې موده یې تمدید کړي. په نورستان کې د ځنګل ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري ټولنې او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي.
هر یو ټولنه 50-50 اعضا لري. ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او دغه ټولنې مونږه زیاتوي او پروګرامونه ورکوي.
یو شمیر افغانان وای چې اوس په ودونو کې مشاعره کوي.
خو په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړیده، خو اوس دغه مخه نیولې شوې ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلې دي. په دې کتنو کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبرې شوې دي. ښاغلی پوتسل د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د رئیس سلو وزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزای په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل له حامد کرزی سره په لیدنه کې په هغو زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان نجونو او ښځو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوښتي. د یوناما دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له کرزی سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی او د نړیوال ټولنې غوښتنې طالبانو تر سوالي چې د خزو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د خزینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لا پسې ژوروي او ستر اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې لامل به افغانستان نور هم منځوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یوناما مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریک کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله راغلی چې د طالبانو مشرتابه د خلکو هوساینې ترجمان دي او د ستونزو د هواری او اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. خغلی پوتزل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې له کار او زده کړو د خزو او نجونو د منع کولو په اړه اندېښنه ښولې وه. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د مرستو رسوونکو خزو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچولی. او چا زیاتوي دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډېر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او پانتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پریکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې خزو د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. لدیډلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازه زلمای خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ، د فرانسې څلیرویشت تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د خزو د کار لبندې سره مخالفه دي. خغلی خلیلزاد ویلي د اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سن.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبریالانو ملي کمیټه هڅه پیل کړې چې پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټه چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې اترې د همکارۍ مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی خبریالانو د ملي کمیټه لخوا د افغان خبریالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبریالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید ده ان شاء الله تعالی چې حکومت په زمونږ د خبره صحه ده پوره اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زمونږ کوشش ده، خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بارکه مونږ خپل کومک ته خپل جدوجہد د دا جاری دي.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبري اعلان شته چې د ویزو نیټه پای ته رسیدلې، خو سره لدی چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت ویزی نه دی تمدید کړي. پاکستان کې میشت افغان خبريال میرولی رحماني یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزې د تمدید هڅو پایلنه دا ورکړي.
له تیرو لسو میاشتو څوارې د پاکستان د ویزې اکسټنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مو کړې، اپلای مو کړې، له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ د ډېر کوششونو او د څوارې اپلای کولو سره هم موږ په دې ونه توانېدلو.
افغان خبريال میرولی رحماني وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتون کړي.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستۍ پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دسمبر په 10مه خبرداري ورکړې او چې د همدې میاشتې په 10مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیدي. رانا سناولا ویلي وو لدی نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي، او که چیرې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې ویل شوي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته پټنځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د دوشنبې په ماښام د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې چې مشي صدر اعظم شهباز شریف کوله، د پاکستان جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو ګډون کړی. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې اکثره بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه خبره چې د طالبانو چارواکو پکلک رد کړی ده. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت کمیټې په ناسته کې پرون ماښام ټینګار کړی چې وسلوال پوځ به د یو امن او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره غوڅ عمل کوي او د ترهګرۍ ضد ټولې څانګې به د جګړې لپاره په اړینو وړتیاو سنبال شي. د ناستې د پای په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته امن پټنځایونه او اسانتیاوې ورکړي. همدارا زیاته شوې چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو مخکې پاکستانی چارواکو په وار وار ادعاوې کړې وې چې پر پاکستان اکثر بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. وروستی وار د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالا ادعا وکړه چې ممکن د افغانستان په خاوره په هغو کسانو برید وکړي چې پر پاکستان حملې کوي. دې خبرې د طالبانو د دفاع وزارت توند غبرګون وپاره او وی ویل چې د رانا ثناءالا خبرې پارونکي او بیا اساسه دي او دا چې افغانستان بې څښتنه نه دی. دفاع وزارت همدارز ویلي و چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دی. پاکستان څو واره له افغانستان سره پر پوله په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي چې تر ټولو لوی په 2014 کال کې د ضرب عزب و. د ضرب عزب په نتیجه کې د راپورونو له مخې د قبایلو زرګونو اوسیدونکو افغانستان ته پناه یووړه چې لای ځینې په خوست کې میشت دي. د پاکستان پوځ بیا د 2022 کال په اپریل کې د خوست د سپیرې ولسوالۍ ځینې سیمې په دې خاطر بمبار کړي چې ګواکیالته د ټي ټي پي وسلوالو ځای نیولی و. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان بیا د نړیوالو د پام او مرستو جلب لپاره د دې خبره د نوې لوبې د پایل په لټه کې ده.
فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلک او د منطقه په وینو سره ولړي، ځکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیر لسو او 15 کلونو کې وکړي.
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې چې له افغانستان سره په پوله پراته دي ورسته څو میاشتې بریدونه زیات شوي. دا اکثر دغه بریدونه مسؤلیت د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان حکومت مدعي دی چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه رئیس د پاکستان په خاوره ترهګریزو بریدونو زور اخیسته. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پی د 2020 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په داسال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې 1,000,000 افغانانو د هستوګنې اسناد تمدید کړي، یو شمېر افغان کډوال د ایران د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید په اړه شکایتونه کوي. په ایران کې افغان کډوال وایي د اوسېدنې د سند تمدید په شار کې له ګرځېدو پرته بل هیڅ امتیاز هم دوی ته نه لري. دا کډوال د اوسېدو داسې اسناد غواړي چې په ایران کې د زده کړو کار او بانکي حساب د درلودو اجازه ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو څانګې عمومي مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي چې تر 1,000,000 د ډیرو افغان کډوالو د اوسېدنې سندونه یې د جدي یا مرغومې میاشتې تر پایه پورې تمدید کړي دي. ښاغلي رضا دوست له ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم په ایران کې د اقامت تمدید پاڼې ورکړل شوي دي. هغه ویلي د اسناد په اتومات ډول د 3 میاشتو لپاره تمدید شوي او د بیا تمدیدېدو امکان هم شته. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د تمدید هیڅ پاڼې نه دي ترلاسه کړې او حتی ویزې هم نه دي تمدید شوي.
وخت کې دولت ایران ویزې ما را تمدید نه کردن.
په ایران کې د افغان کډواله وایي د ایران د حکومت لخوا د ویزې نه تمدیدولو له امله مجبوره شوه چې په بدو امنیتي شرایطو کې بیرته کابل ته لاړه شي او نوې ویزه واخلي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
ازشان تقاضا کردم تر بدل هر مبلغ
ترې ومې غوښتل چې ویزه مې تمدید کړي خو د ایران دولت مې غوښتنه رد کړه او راته ویې ویل چې باید بیرته خپل هیواد ته لاړه شي.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل څو ځله د ویزې د تمدید لپاره د کفالت او پولیسو دفترونو ته ورغلی خو ویزه یې نه ده تمدید شوې. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدنې اسناد ترلاسه کړي وایي په دې اسنادو یوازې په ښار کې ګرځېدلی شي او نور هیڅ امتیاز نه لري. له دې کډوالو یوې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې دا سندونه د سرشمینې لپاره راکړي نشو کولی سیم کارت پرې واخلو. د درس او زده کړې فرصت هم نه راته برابروي. بانکي حساب نه درته خلاصوي. ځکه وایي چې دا سند د لنډ وخت لپاره دی. که غواړي درس وایي ډېره جنجالي مرحله لري. د کار جواز هم نه لري. باید داسې اسناد راکړي چې درس وایي بانکي حساب خلاص کړو. په دې سند هیڅ هم نشو کولی.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو مدیر صادق رضا دوست ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې تیرونه د ایران د کورنیو چارو وزیر په ګډون یو ځانګړی کمیسون جوړ شو چې پکې پریکړه وشو ټول هغو کارګرانو ته چې د پیژندنې کارت لري د اوسېدنې ځانګړي کارتونه ورکړل شي.
په لوګر کې نوي لرغوني آثار کشف شوي دي. دغه لرغوني آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل شوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازم اقدامات شوي دي. سلطان محمد سرور په دې موضوع د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نوي کشف شوي لرغوني آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې تقریبا داسې کوه حدود 2.5-3 سوه کلو پورې داسې قدامت لري. د اسلامي دورې آثار دي.
دا کور د مدرسه د چشي دي نظامی جای د ملکی جای د چشي ده. د تاسو لرغون پوهان څه وای؟
دا خو یو هغه د شغونډي غونې ده. تقریبا د شي سو باندې مستدی کورونه نو یې څه تاسو غونډه ده. به نو د سیمې خلکو هغه ځکه دا داسې جای تاریخي جای ده او د سیمې باج حاصل چې کومه د قدیمی یا تندستاني شمه چې کومه قالایم دي دا څه دي چې په مش پنګري مون ته راغلی. بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هدایت وغوښتو څو هم راغله مجه وکړه او د سپیټ څخه بیا دې ته ورسې د راځي چې دا بستاني سیمه ده.
کلیوالو چې شپ کې لیدلې او کتیبه یې کې لیدلې او لیکب کې لیدلې او چې شپ کې لیدلې او تاسو خبردار کړئ دا بستاني سیمه ده لرغونی سیمه ده.
نو دا خو کوم چې چې دا غي خدای شي دا اجونې کې خبره چې نسبتا نور جوړه پالکی دې ته یو بستاني سیمه پاتې وي. دا چې نو دا غدا موږ تاسو کوډوري ورته وایو ما سينور غدي منګي او يدا شنو کوزړوي چې کومه غلي ده او ټوټي وعلایم دي همزه کوم نه خلک راغي به ولغه شي مخکې مو دي چې کومي سپینګرو له خپل خلینو خلک به دل لغه شي د خپل به کېدلي د خلک نو تر هغه لمن دا شي حیات راوښت او دې نتیجې ته ورسېږي چې دا ځای بسنه سیمه ده.
سمیم صاحب تاسو د دغه آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولای؟
مو خلاغه ورنځ کړی مالا تر هغه وروسته یا موږ نن باندې ستاسو اختیار سره مامه غوړې جن پر پټه کیو چې مرکز د هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر ته هر کوم چې نار کې به دوه ساتل شي. نو د لپاره بیا وار په وار دا تقریبا د درې میاشتو کې موږ هم په نندانه نیو سوال سره خبره کوو موږ هغه شی وي چې بارام درې دیان کې مرحمه ته دې موږ دغه پروګرام سمه به ساني سیمې شي دي نو ټول ساتل شي دي خلکو لاس کې وسلام ده او دا په خاصه سوي خو سوي دا شي شي نشته ده. نو دا چې موږ پر ته حوجي شي یلته دي ام نتی حوجی نن دي دان کې کړی دي چې سورې تعالی سره نو لري او دا چې کلی ولس خلک هم همکاري د خپل مقرر د غشي مې مقرر او خدای نو پر دې چې دا شي مساګې تاسو یې بس کني سیمه ده
له خبرونو ور اخوا
اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبري وکړي. دا ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو دې پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې له کار د شوزو مخه ونیسي د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځندوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیره رامنځته کړي چې خلک بل خوراکي توکو زده کړو روغتیايي او نورو مهمو خدماتو څخه بې برخې سي ځکه د افغانستان نیمایي نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او پوهنتونونو ته د شوتو د تاک د بندیز په ګډون د نورو اقداماتو په اړه خبري وکړي. آی نیوز پرونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلی دی. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منزوي کیږي. د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینې او همدارنګ له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزی ویلي حکومت به پر ځان بسیاینې یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي. خدای نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلی چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې له ښځینه کارکوونکو پرته دوی نسي کولای میلیونونو کوچنیانو ښځو او نارینه ته مرستې ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون له مخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. ورسته راغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
یو شمیر ځوانان وایي په موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعرې کوي. ځینې خوښ دي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنګینوي، خو ځینې نور بیا وایي په خوښیو کې د موسیقۍ نه ژغولو مراسم پیکه کړي دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
د دې موسیقي ځای اوس د خوخیو په ځینو محفلونو کې مشایرونه ولای. یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز ورسته خلک د خپل خوشحالۍ د منځلو لپاره مجبور دي یا مشایری وکړي او یا هم خپل خوخی پادی ډول ونمنځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه د خپل واده په مراسمو کې مشایره جوړه کړې و. نو موړی په ودونو کې د مشایرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې ترڅنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشایره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوند دی.
یو لامل ممکن دا مو چې مخکې به په ودونو کې سندرې وې، اتڼ به و. ما ځکه په خپل واده کې د مشاعرې ترتیب برابر کړی و چې یو خدا و چې د ما پلار اروخادي اسحاق ننګیال شاعر تیر شوی. د دې سربیره د موږ اکثره ملګري فرهنګیان او شاعران او لیکوالان دي. زما خپلم سروکار له کتابونو، قلمونو، کتابچو او فرهنګیانو لیکوالانو سره و.
که څه هم ښاغلی سیاوش خوشاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوښه کړې، خو د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د خوښیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خوند کم کړی او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوږونو کېږي.
شما مشنوین
څنګه چې تاسو اوریزه ام دا شیبه په واده کې ما خو دی واده دا محفل هیڅ د خوخی محفل ته ورته نه دی میرمنو ته د اجازه نه ورکول کیږي چې د خوشالي ون مانځي او موسیقي وغږبي
پخش موسیقي نه درن
دا یواز کابل نه دی چې د خوخیو په محفلونو کې موسیقي نشته په نور ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعره کیږي یا هم په عادي ډول تیریږي د خصوصیدونکو سبیل صاد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوخیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعره نیولای
ډیر دا سکام او نه تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وي شوی وجو لاملوم دا دی چې په خوابه په ودونو کې د هنرمندانو محفلو تنگو ټکور مجلس به جوړیده خوز دغه مخنی ولې شوی د نو دغه پر ځای باندې په وادونو هادیو او فرات غوندو کې مشایری جوړیږي
طالبانو پر افغانستان لبی ازلی واکمنی دو سره سم په موسیقي بندیز ولګاو او د رسنیو ترڅنګ په محفلونو کې هم د موسیقي غګول بند کړل له هم دی عمل اوس د خوخیو په محفلونو کې یا مشایری کېږي یا هم ختمونه مخکې داسې راپور نه هم خبره شوی چې په یو شمیر ولایتونو کې چې د وادونو په محفلونو کې موسیقي غګول شوی د نارینه د طالبانو لخوا زورول شوی او آن وهل شوی هم دی د تیر کال د لړم میاشتې په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو له امله طالب وسلوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمني یې پالله چې ونیول شول د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلي دل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده
د نورستان په مرکز پورونا او واما ولسوالۍ کې د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا هڅې پیل شوې د دې هدف لپاره و ټولنې او د هغو غړو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا روزنیز ورکشاپونه جوړ شول تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کانتیبا واما ولسوالۍ کې د ایف ای او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره و ولسی شوراګانې جوړې شوې او هغوی ته په یاد برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم پیل شوي دي په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د دوشنبه په ورځ د مرغومي په 12مه ازادي راډیو ته وویل
ټریننګونه مونږ د ځنګل د ساتنې لپاره دوه په پارون کې دي دوه په کانتیوا کې دي او درې په واما کې دي دغه ټولنې تقریبا د هر یو ټولنه 50-50 اعضا لري نو دې ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او د وخت په تیرېدو سره دغه ټولنې مونږ زیاتو او پروګرامونه وته زیاتو ان شاء الله
د خاغلی افغان په وینا چې په یاد ورکشاپونو کې د شوراګانو غړو ته د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره د لارو چارو خودلو ترڅنګ ورته د ډنډونو استنادي دیوالونو او چک بندونو جوړول او د نیالګیو د نالولو پر مهال د نیالګي ورکړه هم په پام کې نیول شوې ده
په دې کې هغه اړین د ابیارې ساختمانونه جوړیږي په هغه کې حوضونه شامل دي په هغه کې چک ډمونه شامل دي او په هغه کې استنادي دیوالونه او همدارنګ د ویلو ترمیم ده په کې شامل دي کوم ځایونه چې هغه واره خوېږي او هغه د واره خوېدن مخنیوي د پردې چک ډمونه جوړي په هر لیک ان شاء الله هغه سر وشه وي دا په مختلفو ځایونو کې د ته په ځنګل د پرختیا لپاره د چارمغز نیالګي د شفتالو نیالګي
ځایی اوسیدونکي هیله لري چې که ورسره تر سره شوي ژمنې په سمه توګه پلي شي نو په څو راتلونکو کلونو کې به یې سیمه نوره هم زرغونه شي د ایچ ټی وی او پرونس کلیو د ځنګل ساتنې شورا رئیس احسان الله محسن
چې دغه حکم ونی چې دغه زر په درې سلو کال کې خپل رسیږي په هغه باندې توجه شي او ساحه ټول سرسب چې تر د غرونو ټول چې دغه ونی وکړي کینه ورشي نو ان شاء الله خلک هم چې د خپل رسوخ مواد غني کیږي او ساحه خپل بیا سرسب کیږي که ژوند بو تاسو یو درې کال سلور کال پنځه کال وروسته تاسو خپل شتیر کل تراشي تاسو وګورئ چې ولایت غونډې بلته هم سرسبز دونی نه وي مالامالي.
د پښکی شورا مرستیل خیر الرحمن بیوی د ځنګل او څړځینو د ساتنې او بیرغونې سره هم مادي او هم مانوي ګټې ترلاسه کولای شي.
مادي ګټې خدا غدي چې دغه وطن خلا پیدا کړي دغه ځنګلونو سره دغه علاقچارونو سره او هم حیواناتو ته خوراک برابرېږي. څومره چې مالداري اضافه شي د ولس شتمنۍ ډېریږي، ضرورتونه پوره کیږي. مانوي ګټې دغه دی چې ځنګل سره هوا صافیږي او ځنګل سره اوبه اضافه کیږي، خوش سالی د مزه ځي.
د کرنې او مالدارۍ چارو ځایي چارواکي وایي په نورستان کې 300 زره هکتار ساحه ځنګل او 200 زره هکتار یې څړځینو نیولې، چې په ویناي په تیرو جنگونو کې د ځنګل 40% ساحه لمن زوړل شوې ده.